سلام فریبا ظاهری می وی بلی خبرونی تمو هر کلی کم افغانستان ته د نور امریکایي پوځیانو لیژل او افغانستان د امریکایي ستیرو د بشپړ وټلو پاړه د کارپوهانو تحلیل
د افغانستان د تروریستي تهدیدونه د امریکا او د متحدینو لپاره لری شي او یا سیاسي جوړجاړی راشي
د افغان دولت د سولې د مرکچی پلاوی یو غړی وایي په دوحې کې د سولې خبرې په ټپه ولاړې دي
حاضر دم از زموږ د پلاوی او طالبانو ترمنځ خبرې نشته له څه مودې راهیسې خبرې درېدلې دي
د روژې په مناسبت مو د کونړ اسعدآباد ته ورولو
نوم مې وحیدالله د کونړ ولایت اوسېدونکی دا چکني سرسو مربار اچار دی مکروني ده لوبیا را چڼه ده د روژې په مناسبت باندې روژې ضرورت مطابق شی هغه خرڅو
د کیوبا د کمونست ګوند له مشري څخه د راول کاسترو استعفا په دوه همنې مای کې تان دي څنګه او حقیقت څه دی اوریدلی سي خو لمړی خبرونه
امریکا طالبانو ته خبرداري ورکړې چې د امریکا او نورو متحدانو پر پوځیانو دی حمله نه کوي د افغانستان او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو د دوړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د سند پر نهایي کېدو بحث وکړ د اوکران یو ډیپلوماټ چې په روسیا کې د پټو معلوماتو ترلاسه کولو په شک نیول شوی و خوشې شو د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت یو بیا وویل چې په افغانستان کې پر امریکایي ځواکونو او متحدانو یې هر ډول احتمالي حمله به له سخت ځواب سره مخامخ سي د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربی پرون په واشنگټن کې دا خبره وکړه
دا به زموږ لپاره عقلانه نه وي چې دا ګواښونه جدي ونه ګڼو او دا به د طالبانو لپاره هم عقلانه نه وي چې هغه څه جدي ونه ګڼي چې ولسمشر او دفاع وزیر ویلي دي چې د وتلو په وخت زموږ او زموږ د متحدانو پر پوځیانو به هر برید ته ډېر سخت ځواب ورکړو
په هغه موافقه کې چې د طالبانو او واشنگټن ترمنځ لاسلیک سوي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو ته د مې میاشتې لومړۍ نیټه مهلت ټاکل سوی و طالبان ویلي که چیرې امریکایي ځواکونه د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې ونه وځي مسؤلیت به یې د امریکا پر غاړه وي د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې ټول امریکایي ځواکونه به د سپتمبر میاشتې تر 13 له افغانستانه ووځي د افغانستان او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د سند پر نهایي کېدو او لاسلیک کېدو ټینګار وکړ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن په ویلامیه کې ویلي محمد انیف اتمر او محمد جواد ظریف په دې اړه په ټلیفوني مکالمه کې بحث وکړ په دې ویلامیه کې نور جزئیات نه دی ورکول سوي د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عباس عراقچی د دغه سند پر نهایي کېدو د بحث لپاره تیر کال کابل ته سفر کړی و عراقچی د هغه سفر پر مهال ویلي و چې تهران او کابل د امنیتي ګواښونو په وړاندې د مبارزې لپاره ګډې کړنلارې ته اړتیا لري افغانستان او ایران نه دي ویلي چې د دغه سند په جوړولو کې څومره پرمختګ سوی او کله به د دواړو لوریو لخوا لاسلیک سي د ملي اردو 203 تندرقل اردو په غزنی ولایت کې د 22 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو ادعا وکړه د 203 تندرقل اردو مطبوعاتي مسؤل ایمال خان مومن نن رسنوی ته ویل چې د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره په نښته کې ځینې نور وسلوال طالبان ټپیان سوي دي
د لمړنۍ راپورونو پر بنسټ باندې 22 تنه طالب جګړه ماران په دغه نښتو کې او په دغه هوایي او توپچي ځواکونو په بریدونو کې وژل شوي او 8 تنه نور ټپیان شوي
تندرقل اردو ویلی دغه عملیات چې هوایي ځواک یې هم ملتیا کوله د قرباغ ولسوالۍ د بازار په ساحو کې سوي او دغه بازار له طالبانو تصفیه سوی دی وسلوالو طالبانو د دې پیښې په اړه رسما تبصره نه ده کړې د ملي دفاع وزارت وایي د نیمروز ولایت په خاشرود ولسوالۍ کې د طالبانو له یوه زندانه 40 تنه پوځیان خوشې شول د دغه وزارت یو ویان فواد امان ازادي راډیو ته وویل چې دغه پوځیان تېره شپه د کمانډو ځواک د عملیاتو په نتیجه کې خوشې کړای شول
نیروهای اردوی ملی در عملیاتی که شب گذشته
د ملی اردو ځواکونو په هغو عملیاتو کې چې تیر شپه د نیمروز په خاشرود ولسوالۍ کې د طالبانو پر یو زندان وکړل د ملی اردو ولس منسوبین او درې تنه پولیس خوشې کړل
شغلی امن ونه ویل چې دغه پوځیان څنګه د طالبانو لاس ته ورغلی وو د عملیاتو په جریان کې د وو وسلوالو د وژل کېدو او د دوی د یو مهم قمندان د نیول کېدو ادعا هم سوي ده د وسلوالو طالبانو ویاندویانو د دې موضوع په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي په هندستان کې ور بیا په یو ورځ د کورونا وایرس بيستاري مثبت پیښې ثبت شوې. په دغه هیواد کې چې د کورونا وایرس له نوې څپې سره مخامخ دی، پرون د کورونا وایرس تر 200 او 400 زیاتې مثبت پیښې ثبت شوې، چې دا په یو ورځ بيستاري شمیر ګڼل کیږي. د هندستان روغتیا وزارت نن اعلان وکړ چې په هندستان کې د کورونا وایرس مثبت پیښې په ټوله کې تر 400 او 500 اوښتی دی. د کورونا وایرس د مثبتو پیښو د شمیر له مخې اوس هندستان تر امریکا وروسته په دویم قطار کې راځي. په امریکا کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 2.5 میلیونو زیات دی. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت وایي یو ډیپلوماټ یې په روسیه کې تر نیول کېدو وروسته خوشې او د اوکراین قونسلګری ته ستون سوی دی. نن تر دې مخکې د روسیې د امنیتي خدماتو فدرال ادارې ویلي و چې د اوکراین یو ډیپلومات الکساندر سوسونیک په سنت پیټرسبرګ ښار کې د پټو معلوماتو د ترلاسه کولو د هڅې په شک نیول سوی دی. دغه ادارې په خپل اعلامیه کې ویلي و چې سوسونیک هڅه کړې چې له یوه نامعلوم روسي وګړي سره د کتنې پر مهال د روسیې د قانون د تنفیذ ادارو د معلوماتو له زیرمې محرم اطلاعات ترلاسه کړي. تبدیل کېده چې د اوکراین په سرحد او اشغال شوې کریمیا سیمه کې د روسیې پوځي تحرکاتو د مسکو او کیف ترمنځ کړکېچ زیات کړی دی. روسیه کریمیا سیمه په 2014 د کال کې اشغال او له خپل خاورې سره الحاق کړله. مسکو د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون پاولو اقتصادي او پوځي ملاتړ کوي. او دوه روسی او یوه امریکایي ستور مزلې له نړیوال فضایي تمځای څخه په خوندي ډول په قزاقستان کې راستانه شول. د روسیې د فضایي ادارې ټلویزیون راپور ورکړی چې سرګی ریجیکوف، اود سویرچکوف او میرمن کاتلین روبینز نن سهار مځکې ته راستانه شول. دغو ستور مزلو شپږ میاشتې په نړیوال فضایي تمځای کې تیرې کړې. په همدې حال کې د سپیس ایکس په نوم خصوصي فضایي شرکت په پام کې لري چې د امریکا، فرانسې او جاپان څلور ستور مزلې را روانه پنجشنبه نړیوال فضایي تمځای ته ولیږي.
خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل. تاسو کولی سئ چې د خبرونو د ازادي رادیو پر ویب سایت بیا هم ولولئ. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. ورځو د خبرونې لومړی مطلب ته د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي چې نور پوځیان افغانستان ته لیږي. د دې پوځیانو د استولو هدف له افغانستانه په خوندي شکل د پاتې امریکایي پوځیانو ایستل یاد سوی دي. د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربي په واشنگټن کې خبري غونډې ته پرون ناوخته په دې اړه معلومات ورکړل او ویل چې د سپتمبر تر 18 چې کوم ځواکونه وځي دا د دفاع وزارت سرتیری دي او شخصي قرارداد امریکایي ساتونکو په دې کې شامل نه دي. تفصیل احمد شي برکوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي شای متحده ایالاتونه خپل پوځي حضور په افغانستان کې د موقت وخت لپاره زیات کړي څو په ډاډ خپل پاتې ځواکونه د سپتمبر تر 18 له افغانستانه وباسي. د امریکا د دفاع وزارت ویاند جان کربي ونه غوښتل چې په دې اړه ډېر توضیحات ورکړي، خو دومره یې وویل چې امریکایي ځواکونه د اوس لپاره په بیلابیلو برخو کې له افغانستانه د ایستلو لپاره مرستو ته اړتیا لري. ښاغلي کربي خبري غونډې ته وویل دا منطقي خبره ده چې یو څه لوژستیکي مرستو ته اړتیا شته، شای څه انجینري مرستو ته، شای د محافظت لپاره یو څه ځواک ته اړتیا وي، خو په موقتي توګه څو ډاډه شو چې په خوندي، منظم او اغېزمنه توګه پوځیان وباسو. په واشنگټن کې د نړیوالو چارو د انسټیټیوټ رئیس هاشم وحدتیار ازادي راډیو ته وویل چې متحده ایالاتونه له افغانستانه د ټولو ځواکونو د ایستلو لپاره د کړي ژمنې سربیره یو ډاډ ته اړتیا لري.
امریکا په تیرو شپږو میاشتو کې خپل سرتیری د 2.5 زرو نه 2.5 زرو ته په افغانستان کې راکوز کړل. که دوی واقعا غواړي چې د افغانستان څخه اوزي، نو ضرورت د دې نه و چې دوی 23 سپتمبر پورې دا موده وغځوي. د امریکایانو وتل د افغانستان څخه په دوه صورتونو کې کېږي، یا دا چې په د افغانستان نه تهدیدونه، تروریستي تهدیدونه د امریکا او دوی متحدینو دپاره لرې شي، او یا په افغانستان کې سیاسی جوړجاړی راشي، طالبان حکومت سیاسون بین الافغاني مذاکرات یو مثمر نتیجه ته ورسوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د چهارشنبې پروسه اعلان وکړ چې د سپتمبر تر 18 چې پر افغانستان د امریکایي او ناټو ځواکونو د بریټ شلمه کلیسه ده ټول امریکایي سرتیري له افغانستانه باسي. دا له افغانستانه د پاتې 2015 سرتیرو د ایستلو لپاره نوې نیټه ده. تر دې مخکې امریکا د 2000 کال د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې له طالبانو سره د سولې په تړون کې ژمنه کړې وه چې خپل ټول ځواکونه به د 2020 کال د می تر لومړۍ نیټې باسي. د امریکا د دفاع وزارت ویاند وویل تر اوسه دا څرګنده نه ده چې د می تر لومړۍ نیټې به څومره پوځیان له افغانستانه بهر کیږي. داسې اندېښنې شته چې طالبان ښایي تهدیدونه رامنځته کړي که چېرته امریکایي پوځیان د مې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه د شوې ژمنې له مخې ونوځي. خو د امریکا متحد ایالتونو په ښکاره ویلي دي که چېرته پر امریکایي سرتیرو یا د امریکا پر متحدانو برید وشي سخت ځواب به ورکړي. جان کربی وویل چې تر اوسه دا څرګنده نه ده چې د امریکا شخصي امنیتي قراردادیان به په افغانستان کې پاتې شي که نه، خو ده وویل چې هدف دا دی چې د امریکا د دفاع وزارت ټول پرسونل به د سپتمبر تر 11مې له افغانستانه وځي.
افغانستان ته د نورو امریکایي پوځیانو د استولو خبره چې د امریکا دفاع وزارت وایي د خپلو ځواکونو د خوندي استولو لپاره یې لیږي څه معنا لرلی سي؟ څومره اړتیا یې ده چې باید دا کار وسي او د امریکایانو ویره پسه کې ده؟ د هغه پوښتنه ده چې د یوې مرکې په سر کې مې د افغانستان د پوځي چارو کارپو پخوانی جنرال دولت وزیري څخه وپوښته. هغه په جواب کې وویل
زه خو فکر نه کوم چې دومره ډېره ورته اړتیا وي، ځکه چې د دوی قوتونه چې وزي د افغانستان نه داسې کوم خطر خو زه ورته نه ګورم چې جدي خطر وي د دوی د قوتونو د ویسترلو لپاره. خو زما فکر دا دی چې دوی به دا قوتونه د دې لپاره راوړي چې 11 د سپتمبر پورې دوی وکولی شي د شرایط آماده کړي چې د دوی قوتونو د وتلو نه وروسته حالات خراب نه شي. زه فکر کوم د دې په خاطر به وي، او که نه وي خو د دوی قوتونه چې وځي کومه خاصه خبره نشته، کوم جنجال نشته. دی دوی هغه کم عسکري چې پاتې دي هغوی کولی شي چې په څو ورځو کې په الوتکو کې انتقال کړي. جدي اړتیا خو زه ورته نه ګورم.
یعنی ستاسو مطلب دا دی چې فقط یو همکاري او مرستې پیسې بیره غواړي؟ په دې ځواکونو کې چې امریکا یې له افغانستانه باسي ویل کېږي چې د دوی قراردادیان پکې شامل نه دي. هغه قراردادیان چې په افغانستان کې دي د دغو قراردادیانو شمیر زرګونو ته رسېږي. که دا راته وایي چې دغه قراردادیان په کومو برخو کې همکاري کوي، ماموریت یې څه دی په افغانستان کې، او د امریکایي پوځیانو سره یې توپیر په څه کې دی؟
امریکایان خو یوازې پوځیان نه لري په افغانستان کې، دوی دلته موسسات دي، کمپنۍ دي او ډېر کارونه کوي. دوی د هغوی د ساتلو لپاره دوی قراردادیان لري، نو هغه قراردادیان د دوی لپاره ضرور دي چې هغه د دوی هغه موسسات وساتي. د بېلګې په توګه لکه سفارت، او د سفارت سره نور ادارې دي، ډېرې موسسې دي چې دوی په افغانستان کې لري، استخبارات او موسسې ده، نورې موسسې دي، او هغه ټول قراردادیان ساتي. نو زما په خیده باندې هغوی به دا قراردادیان د دې لپاره ساتي چې دغه موسسات وساتي.
بله، یو بله پوښتنه ده. وزیر صاحب، چې تیر کال د فبروري پر 9مه چې کله د امریکا او طالبانو ترمنځ یو تړون لاسلیک شو، داسې ویل کېده چې په دې کې ځینې پټ اړخونه هم شته په هغه تړون کې. آیا فکر کوي چې د دغو قراردادیانو پرې ښودل تر یو بلې مودې پورې د همدې تړون یوه برخه وي، هغه پټ برخه چې نه و ښکاره شوې؟
ګوره، په هغې تړون کې خو یو دوه شیان وو چې هغه خلکو ویلي چې دا ښکاره شوي نه دي. تر اوسه دقیق معلوم نه دي چې هغه برخې به کومې وي، خو بیا هم هغه پریکړه چې دوی په منځ کې شوې وه یا کوم لاسلیک چې شوی و په کوم سند باندې، هغه خو عملي نه شو. دوی خو ویلي چې موږ په اول د مای باندې باید خپل پوځیان وباسو، خو هغه عملي نه شو. زه فکر کوم چې دا د قوتونو راتګ او دا د قراردادیانو پاتې کېدل او د دې تر څنګ په راتلونکي کې د دوی د استخباراتو پاتې کېدل یا نور ځینې شیان په هماغه قرارداد کې وي چې هغه خلکو ته معلوم نه دي، نو یا دغه بنیم. زه فکر کوم چې 11 د سپتمبر پرې فکر کوم چې دا مسله هم پټه مسله وه، کېدای شي چې دا هم په هماغه سند کې راغلي وي. نو هغه خو تر اوسه پرې معلوم نه دي، خو امریکایان خو کاملا افغانستان نه خوشي کوي. پرون بهرنۍ چارو وزیر د امریکا وویل چې موږ وتل په دې معنی نه دي چې موږ افغانستان خوشي کوو، افغانستان سره مرسته کوو، د افغانستان وسلوال پوځ نه حمایت کوو، د افغانستان کومندویانو سره په خونه روزنه کې مرسته کوو، او د افغانستان کومندویان سره موږ ملاتړ ترنه کوو لکه اوسې چې کوو. نو معنا دا ده چې دوی وروسته هم دلته حضور خو که پوځي حضور نه لري، نو سیاسي او ملاتړ په شکل باندې حضور خو لري.
د افغانستان د پوځي چارو کارپو د دفاع وزارت په خوانی جنرال دولت وزیري و چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د استولو په درشل کې د نورو امریکایي پوځیانو استولو په اړه تحلیل مرکه درلوده. تر له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو تر اعلان وروسته عام افغانان د دې اقدام د عواقبو په اړه بیل نظرونه لري. ځینې د افغان ځواکونو وړتیا کافي بولي چې د مخالفینو پر وړاندې مبارزه وکړي، خو ځینې بیا په افغانستان کې د جګړو او ستونزو له ډېرېدو اندېښمن دي. نور تفصیل به په دې راپور کې وره.
یو شمیر افغانان وای په سیمه کې داسې هیوادونه او کړۍ وې چې په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو له موجودیت سره مخالفې وې. له همدې له امله د افغان دولت مخالفې وسلوالې ډلې جنګ ته لمسولې او تجهیزولې. د دوی په خبره کې امریکایي ځواکونه له افغانستان ووځي په دې هیواد کې سوله راتلی شي. د کونړ ولایت اوسیدونکي نجیب الله حقیار ازادي راډیو ته وویل:
موږ هم د دغه اعلان خیر مقدم کوو. پخوا د کونړ کې ډېر امریکایان اوسېدل خو په ولایت کې امن نه و. خو کله چې امریکایان ووته هماغه ولایت دی امنیت سر دی او خلک په ډاډمنه ورځنۍ چارې مخې ته وړي.
فضل واحد بیا بل نظر لري:
داسې امریکایان د افغانستان نه ووځي شاید ستونزې پیدا شي او موږ تیر تاریخ په وړاندې باندې لرو. موږ یېره لرو کو امریکایان بیا هم وځي بیا به ټوپک سالارۍ دوري نو همدغسې یو ګډوډي به رامنځته شي.
د بامیانو ولایت اوسېدونکي امیر کوثری هم په اوسنیو شرایطو کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پلوي نه دی.
خروج نیروهای نظامی خارجی از افغانستان در شرایط فعلی یک اقدام است که بالای روان مردم به تاثیر ناگوار و بدی دارم. این سرمایه‌گذاری صورت نمیگیره، مهاجرت در سطح بالای قرار داره، امنیت هر روز بدتر میشه و ما در یک بی‌ثباتی سیاسی یا در یک شکنندگی قدرت متاسفانه قرار خود گرفتیم.
د پوځي چارو یو شمیر پوهان بیا وایي که له افغان ځواکونو سره مالي او تخنیکي مرستې دوام ولري، افغان ځواکونه د مخالفو وسلوالو ځواکونو پر وړاندې د جګړې توان لري. د افغانستان جمهوري ریاست، د دفاع وزارت، د مصالحې عالي شورا او نورو دولتي بنسټونو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو هرکلی کړی دی. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په خپل تازه وینا کې خلکو ته ډاډ ورکړی چې له هېواده به د امریکایي ځواکونو له وتلو سره کومه ګډوډي رامنځته نه شي. د افغانستان د امنیت شورا هم ډاډ ورکړی چې افغان ځواکونه له خپل هېواد نه د دفاع توان لري. اوس په افغانستان کې د ناټو شاوخوا 10,000 او د امریکایي ځواکونو 2,500 سرتیری شته.
ازادي راډیو لوونه تروو
سمجه خلاصه راډیو ری. د افغان حکومت د سولې د مرکچی پلاوی ځینې غړي وایي چې په دوهې کې د دوی او طالبانو ترمنځ خبرې په ټپه ولاړې دي. طالبانو په دې اړه تازه څه نه دي ویلي، خو وړاندې خبرداری ورکړی تر هغو چې له افغانستانه ټول بهرني ځواکونه نه وي وتلي، دوی به د سولې په اړه په هیڅ کنفرانس او خبرو کې ګډون ونه کړي. په دې اړه تفصیل زما د همکارې په راپور کې.
وروسته له هغې چې طالبانو اعلان وکړ چې تر هغه به د سولې اړوند هیڅ یو کنفرانس کې ګډون نه کوي تر کومه چې له افغانستانه ټول بهرني ځواکونه وتلي نه وي، د افغان حکومت د سولې مرکچی پلاوي ځینې غړي وایي د بین الافغاني مذاکراتو اړوند ناستې او خبرې هم قطع شوې دي. له دوی څخه د افغان حکومت د مرکچی پلاوي یو غړي حفیظ منصور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
در حال حاضر کدام گفتگوی
دا مهال زموږ د پلاوی او طالبانو ترمنځ کومې خبرې نه کیږي. سمو د کیږي چې زموږ ترمنځ خبرې قطع شوي دي.
گفتگوها قطع شوه.
طالبان هم دا منی چې د بین الافغانی مذاکراتو اړوند ناستې بندې شوي دي. په قطر کې د غټړې د سیاسي دفتر وایاند محمد نعیم ازادي راډیو ته د بین الافغانی مذاکراتو په اړه وویل چې له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د نیټې د بدلون تر اعلان وروسته به په ټولو چارو له سره غور کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان کړی چې د روان میلادي کال د می میاشتې په لومړۍ نیټه به د خپل ځواکونو ایستل پیلوي او د همدې کال د سپتمبر تر 11 نیټې پورې به دا بهیر پای ته رسیږي. طالبانو د بایدن تر دغه اعلان وروسته وویل چې دوی هم تر هغه چې له افغانستان نه ټول بهرني ځواکونه وتلي نه وي د سولې په هیڅ یو کنفرانس کې به ګډون ونه کړي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې بین الافغاني خبرې د 2020 کال د سپتمبر پر 12 سمانی چا پایل شوی او د دواو پړاوونو مختته ګروسته اوس د لړۍ درېدلې ده. خو د دې ټولو خبرو سره سره د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایاند فرایدون خوځون وای دوی د ترکیه ناستې ته په بشپړ توګه چمتووالی نیولای دی او یوازې پیلې دوته په تمه دي.
د ترکیه د ناستې لپاره د افغانستان اسلامي جمهوریت لړخه بشپړ چمتووالی شته. د افغانستان اسلامي جمهوریت لړخه په یو واحد طرح باندې همکار شوی چې اوس مسوده چمتو شوې ده. هر کله چې دغه ناسته جوړه شي موږ به پکې ګډون هم وکړو او د افغانستان لړخه به موږ یو واحد طرح هم وړاندې کړو.
د استانبول د ناستې په اړه ویل سوي چې د اپریل په 14مه نیټه جوړیږي. بلخوا د افغانستان د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د شنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل چې طالبان که سوله غواړي نو له مذاکراتو سره د هیڅ ډول مقاطعه نه اعلانوي.
که سولې ته د رسیدو اراده لري او یا د جنګ دوام ته ځان اړ او مجبور کړي، په دواړو صورتونو کې نه به له مذاکراتو سره خپله مقاطعه اعلان کړي. تاسو له امریکایانو سره چې څه کوئ خوښوم، خو له افغانانو سره باید د مذاکراتو نه مقاطعه ونه کړي. اوس تاسو څه مذاکرات لري افغانانو سره؟ لري نه له امریکایانو سره. د دې لپاره هېڅ توجیه او دلیل نشته چې تاسو له افغانانو سره هم خپل مذاکرات متوقف.
ښاغلی حکمتیار ټینګار کوي چې دا ډول مقاطعه نه یوازې د طالبانو په ګټه نه ده، بلکې د ټولو افغانانو او نړۍ ذهنیت به د طالبانو خلاف وګرځوي. د حزب اسلامي مشر ټینګار کوي چې د استانبول ناسته دې په ټاکلې نیټه جوړه او ټول اړوند جهتونه دې پکې برخه واخلي، ځکه په خبره یې د افغان سولې د بهیر د پرمختګ لامل ګرځېدای شي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
مخکې تر دې چې د افغانستان نور راپورونه راوخلو، یو نړیواله موضوع راخلو. راول کاسترو د کیوبا د کمونست ګوند له مشري استعفا وکړه. د دې معنی دا ده چې په شاوخوا نیمه پیړۍ کې په لومړي ځل به له کاسترو پرته یو بل څوک د کیوبا مشري کوي. دوی له 1959 میلادي کال راهیسې په کیوبا کې واک په لاس کې لري. راول کاسترو وویل چې خپل ماموریت یې بشپړ کړی دی. اسمت سروان نور تفصیل راکوي.
د کیوبا مشر راول کاسترو پرون جمعه وویل چې د کیوبا د کمونست ګوند د مشرتابه استعفا کوي. نه اتیا کلن کاسترو د ګوند له مشرۍ څخه د لاس اخیستو خبره د کیوبا د کمونست ګوند د اتم کانګرس په پرانیستونکي وینا کې وکړه. د کیوبا کمونست ګوند د دغه هیواد واکمن او یوازینی ګوند دی. راول کاسترو د خپل ورور او د کیوبا د مخکینی مشر فیدل کاسترو او د هغه د ملګري چه ګوارا په ګډون په 1959 میلادي کال د باتیستا حکومت وپرځاوه. فیدل کاسترو او د دوی انقلابي ځواک واک ترلاسه کړ. راول کاسترو په پرونی وینا کې وویل خپل ماموریت یې ترسره کړی او د کیوبا پر راتلونکي ډاډه دی. د داونه ویل چې د کمونست ګوند د سرمنشي په توګه به د چا ملاتړ وکوي، خو ویل کېږي چې دی لیوال دی چې میګل دیاز د ګوند سرمنشي شي. د کیوبا د رسمي خبري اژانس له لوري د کمونست ګوند اتم کانګرس د پرانیستونکو مراسمو خبره شوي عکسونه ښیي چې راول له میګل دیاز کانل سره یو ځای د مراسمو ځای ته ننوځي. سره له دې چې میګل دیاز د کیوبا د انقلاب له بل نسل سره تړاو لري، د کیوبا انقلابي مشرانو ته نږدې کس دی چې ګام په ګام یې وده کړي او اوس داسې ښکاري چې د ده پر مشۍ د دوی سلا ده. د کیوبا د کمونست ګوند کانګرس د دغه ګوند تر ټولو مهمه غونډه ده چې په هرو 5 کلونو کې یو ځل د مشرتابه د ټاکلو او د پالیسیو د څېړلو لپاره جوړیږي. د کانګرس ناستې د بندو دروازو تر شا جوړیږي، خو ځینې برخې په دولتي تلویزیون کې خپریږي. راول کاسترو په 2016 میلادي کال د فیدل کاسترو له ناروغېدو وروسته د هیواد چارې په لاس کې واخیستې او دوه کاله وروسته رسمن په انتخاباتو کې د کیوبا ولسمشر شو. دی په 2011 میلادي کال د کیوبا د کمونست ګوند سرمنشي شو. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې راول کاسترو په کیوبا کې اقتصادي او ټولنیزو اصلاحاتو ته دوام ورکړ، خو په نهایت کې دا پروګرام په ټپه ودرید. د دغو تغییراتو په لړ کې د اجازه ورکړه چې په کیوبا کې خلک له موبایل شبکې او اس ام اس څخه کار اخیستلی شي او خلک موټر پلورلی او اخیستلی شي. خو د راول کاسترو د استعفا معنا دا ده چې له شپېتو کلونو وروسته به په لومړي ځل پر کیوبا د کاسترو کورنۍ واک پای ته ورسیږي.
بیرته افغانستان ته راځو. په هلمند کې سږ کال په 350 جریبه مځکه د بیلابیلو میوو نوي باغونه جوړ سوي دي. ځایي چارواکي وایي دا باغونه په هغو سیمو کې جوړ سوي چې روانو جګړو باغونو ته زیان اړولی دی. نور تفصیل په دې راپور کې.
په هلمند کې د کرنې او مالداری د برخې چارواکي وایي د یو شمېر هغه باغونو پر ځای چې وروستیو جګړو زیانمن کړي تیر کال یې په 3500 جریبه ځمکه نوي باغونه کښېنولي دي. د هلمند د کرنې او اوبو لګونې او مالداری رئیس زلمی الکو ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د ریاست لخوا سږ کال د دې ولایت په څلورو ولسوالیو کې د انارو، شفتالو او پلمو 350 جریبه ځمکه باندې نوي تجارتي بڼونه جوړ کړي. نوموړي وایي تر دې مهاله دې نوو جوړ شوو باغونو ښه واده کړې او پلان لري چې په دې ولایت کې د کوکنارو د یو بدیل په توګه باغداري پراخه کړي.
ریاست زراعت په نارسراج ولسوالۍ، نادالي ولسوالۍ، ګرمسیل ولسوالۍ او ناوی ولسوالۍ کې 350 شریبه تجارتي باغونه جوړ کړي دي چې اوس د هغوی باغونه فعالنه، روزنه، بزګرانو ته د ارتقای ظرفیت پروګرامونو تطبیق او د نوي کال دپاره پر نوي بڼونو باندې پلانونه جوړول زموږ پروګرامونه جریان لري چې انشاءالله را روان کال دپاره به موږ دا برنامه نور هم
الکو زیاتوي چې تر څنګ یې پر بڼوالو کیمیاوي سره هم ویشلې ده. هلمند چې جګړو پکښې کې باغونه زیانمن کړي د کرنې او مالداري رئیس یې وایي چې د دې هڅو یو هدف یې د جګړو له کبله په دې ولایت کې باغداري ته د اوښتې زیانونو جبرانول دي. د هلمند کروندګر د کرنې او مالداري د ریاست د چارواکو دا هڅې ستایي. د دې ولایت دوه کروندګرو رحیم الله او جانان ازادي راډیو ته وویل باغونه د کوکنارو ښه بدیل کېدای سي.
هر اقدام چې د زراعت په برخه کې کیږي یو نیالګی یو نهال کښېنول کیږي هم ګټه ده، د هیواد ګټه ده، د خلکو ګټه ده، د خلکو په اقتصاد کې به رغنده رول ولري. خو په بل اړخ کې
چې یو ځل دغه خلک دې ته متوجه سي چې باغ تر کوکنارو موږ ته ډېرې روپۍ ګټي، دوی دا بیا اجاره کېږي د کاله یو باغ یې تقریبا 4-5 لکه حتی تر 10 لکه پر یو باغ دوی په اجاره ورکوي. نو دغو خلکو ته چې داسې زمین اساسي دولت وکړي، داسې باغونه ورته جوړ کړي، نو دا زما په فکر سره 100% د کوکنارو په نه کرولو کې کومک دی.
خو هلمندي کروندګر وایي په هلمند کې د کرنې پراخو مځکو ته په پام باید د افغان حکومت د کرنې برخې ته پاملرنه زیاته کړي او په دې برخه کې د کوکنارو د بدیل او کروندګرو سره د ملاتړ لپاره تر اوسه پراخ او زیات پروګرامونه عملي کړي. هلمندیان همدارنګه روانه جګړه هغه ناورین بولي چې دې ولایت کې د کرنې او باغداري په شمول د عامو خلکو د ژوند پر هره برخه ناوړه اغېزه کړې. دوی له دولت او طالبانو غواړي چې د دوی پر ځمکو او باغونو د جګړې پای ته ورسوي او دوی دې پرېږدي چې په امن کې په خپلو باغونو او کروندو زیار وباسي.
له هلمند به کونړ ته ورسو چې وبګورو هلته خلک په روژې میاشتې کې سوداګریز کاروبار څنګه مخته وړي. په اسدآباد کې زما همکار له یوه پلورونکي سره غږېدلی، په ګرمۍ واورو.
درنو اوریدونکو، نن د روژې مبارکې میاشتې 15مه نیټه ده. د اسدآباد خارګوټي د عامې روغتیا ریاست درې لارې ته راغلي وو. دلته ډېر خلک لګیا، څوک اچار خرڅوي، څوک چکنی او لوبیا، او هر چا خپل مخې ته سوداګانې خي خرڅې غواړي چې د روژه ماتي دپاره یا د کورنۍ دپاره نفقه پیدا کړي. دلته ورو را سره ولاړ دی. نوم دې څه دی، څه شي کار کوي دلته؟
نوم مې واحدالله دی، د کونړ ولایت اوسېدونکی یم. دلته چکنی خرڅو، مربا ده، اچار دی، مکروني ده، لوبیا ده، چڼه ده. د روژې په مناسبت باندې روژې ضرورت مطابق شي هغه خرڅو.
بازار څنګه دی؟
شکر دی الحمدلله، خیر تقریبا خو خیر دی، الله فضل دی، خیر دی.
دغه شي نه کول تاسو خپل جوړوي؟
خپل جوړوي.
دلته مثلا یو دغه د مربا چې دا خلطه په څو خرڅوي؟ څومره څومره
دا څوک څونه غواړي هغه ورکو؟ 150 څوک غواړي هغه ورکو.
بوزه کې څه کوي؟
بوزه کې موټل دی، هوټل کاروبار کوي.
نو اوس کارم خروان دی که بوزه کې؟
روزه کې انشاءالله خی بوزه کې دسي چې کاروبار سامان او سزید لګیدې نو کاروبار لګ خی. او بوزه کې یو لاس یو هوټل نه هغه ته لګ مشکلات زیاتې دي، د کور دغه نه شي راځو.
دلته څو قسمه مرباګانی پرتی دي، څه شي چې په زیات استعمالوي؟
دلته دا خوبانه مربا ده، د مڼې ده، خدا د قربانی هغه زیات استعمالي
خلک
زیات استعمالي
هغه تا کچالان پراتی داغه بازار سره نهسته
کچالان بازار خو بګونل کې ډیر زیات تیز دی ځکه چې مینوال ډیر زیات دی بګونل کې
چکنی خدا کچالان خو پخوي
کچالان چکنی زیات خلک خوخه مونږ هم د خوري زیات خدا
څه شي چې چکنی کې
چکنی کې هغه دنیا چکنی کې داغه کې د منپلو چغری مستی د غشینه یو هغه سلات چکنی چې داغه ګرمیان دی بادرنګ دی پیاز دی مستی دغه سامان د کچالان چکنی چې داغه دمه ساده مرچ کې او کچالان
د کوم یو خو بازار دی
کچالان ډیر ډیر بازار
ډیر مننه شکر
تاسو رادیو ری په کابل کې د مازیګر څلور بجې او دیش دقیقې سو یو ځل بیا د مهمو خبرونو سره ټکیل سلام محمد صالح خور
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت یو بیا وویل چې په افغانستان کې پر امریکایي ځواکونو او متحدانو یې هر ډول احتمالي حمله به له سخت ځواب سره مخامخ سي. د افغانستان او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د سند پر نهایي کېدو او لاسلیک کېدو ټینګار وکړ. محمد حنیف اتمر او محمد جواد ظریف په دې اړه په ټلیفوني مکالمه کې بحث کړی دی. د ملي دفاع وزارت وایي د نیمروز ولایت په خاشرود ولسوالۍ کې د طالبانو له زندان څخه شل تنه پوځیان خوشې سوي چې ولس تنه د ملي اردو سرتیري او درې تنه پولیس دي. د ملي اردو 203 تندرقل اردو په غزنی ولایت کې د 28 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو ادعا وکړه. په هندستان کې یو وار بیا په یو ورځ د کورونا وایرس بې ساري مثبتې پیښې ثبت شوې دي. پرون د څلورویشتو ساعتونو په لړ کې تر 2 لک او 4.4 زیاتې مثبتې پیښې ثبت شوې چې دا په یوه ورځ بې ساری شمیر ګڼل کیږي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت وایي یو ډیپلوماټ یې په روسیه کې تر نیول کېدو وروسته خوشې او د اوکراین قونسلګری ته ستون شوی دی. تر دې مخکې د روسیې د امنیتي خدماتو فدرال ادارې ویلي و چې د اوکراین یو ډیپلوماټ الکساندر سوسونیوک په سینټ پیټرزبرګ ښار کې د پټو معلوماتو د ترلاسه کولو د هڅې په شک نیول شوی. امریکایي چارواکي وایي هغه وسلوال کس چې د امریکا په انډیان ایالت کې د فیډیکس په یوه ساحه کې د ځان تر وژلو مخکې په ډزو اته کسان وژلي وو د فیډیکس پخوانی کارکوونکی و چې د ذهني ناروغۍ سابقه یې هم درلوده. دوه روسي او یوه امریکایي ستورمزلې له نړیوال فضایي تمځي څخه په خوندي ډول په قزاقستان کې مځکې ته راکښته سول. دوی شپږ میاشتې په نړیوال فضایي تمځي کې تیرې کړې.
اوس هم سپورتي خبرونه.
معلول افغان لامبو وهونکی عباس کریمی د لامبو ورلد سرویس نړیوالو سیالیو کې د سپینو زرو میډال خپل کړ. د ملي اولمپیک کمیټې د مطبوعاتو د څانګې غړي مجیب قریزاده وایي دغه سیالي د امریکا په تگزاس ایالت کې جوړې شوې وي چې د شلو هیوادونو 1,400 معلولو لامبو وهونکو پکې ګډون کړی وو. د نوموړي په وینا ښاغلي کریمی په څلورو 100 متره، 200 متره، 500 متره او فری سټایل لامبو سیالیو کې په نړیوال سټانډر برابرو تر ټولو لوړې نمرې په ګټلو سره د سپینو زرو میډال خپل کړ. قریزاده وای عباس کریمی یوازنی افغان معلول لوبغاړی دی چې د توکیو په پارا اولمپیک لوبو کې هم کاندید دی. د هلند اجاکس او د ایتالیا د جنوا فوټبال لوبډلو په خوانی لوبغاړی حسین زمانی د افغانستان د فوټبال په ملي لوبډله کې ومنل سو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشوف نن ازادي رادیو ته وویل ټاکل شوی چې حسین زمانی به په ملي لوبډله کې د فوټبال په نړیوال او همدا شند آسیا ملتونو جام په سیالیو کې ولوبېږي. او قطر وایي چې د 2022 میلادي کال د فوټبال نړیوالو سیالیو ټول ګډونوال به کورونا واکسین کړي. د خطر د بهرنیو چارو وزیر وای دوی د محل د واکسین له ټولو تولیدونکو شرکتونو سره په خبرو بوختی چې د راتلونکي کال د فوټبال سیالیو کې ټولو ګډونوالو ته واکسین چمتو کړي. د 2022 میلادي کال فوټبال نړیوال جام سیالۍ په خطر کې ترسره کیږي.
دوستانو دغه سپورتي او نور خبرونه د ازادي راډیو پر ویب سایت هم بیا لوستلی سي پته مو د ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې دوه ونیز پروګرامونه هم لرو خو یو خبر چې تازه را رسیدلی دی دا دی چې د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي له تیرو دوه اونیو راهیسې په کورونا وایرس د اخته کسانو په شمیر کې په افغانستان کې 10% زیاتوالی راغلی دی. د دې وزارت ویان ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه شاوخوا 200 کسان د دې ویروس په نوې بڼه اخته شوي دي. د وخت کموالی له کبله به یې په بل خبرونه کې دا راپور در تخبر کوم. خو اوس حقیقت څه دی او ورپسې به تاندې څنګه واوري.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
وروسته له دې چې امریکا او ناتو له افغانستان څخه څه د پاسه څلور میاشتو کې بېلو کوم قاعدو شرطه د خپلو ځواکونو ویستل اعلان کړل، د افغانستان د راتلونکي په اړه یې هم پوښتنې راولاړې کړي. افغان حکومت د خپلو ځواکونو پر مټ باور لري او دا خبرې کوي چې دا وطن به تل ځلیږي لکه لمر پر شنه آسمان. خو که داسې وي بیا د هغو اندېښنو له څه ده چې د کورنۍ جګړې د پیل، د وضعیت د خرابېدو او نوې ملت